پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو ز اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. ټاکل شوی وه چې نن افغان حکومت د طالب بندیانو څخه شاوخوا 290 تنه نور هم خوشي کړي. په دې اړه به تاسو حال درکړو، نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. په ننګرهار کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. نن به په مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړې چې محمد انیف اتمر او ایلمر محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ سوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله هم زیات سوی چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي. په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل، چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي، چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ننګرهار د والی وایان زیاتوي تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. دا وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوج ته رسېدلې وې وتلی دی. په روسیه کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم ماتونه پرون بیرته د لمونځکوونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جماعتونه په چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له 2 میاشتو راهیسې تړل سوي وو، پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی اقصی جماعت هم د لمونځکوونکو پر مخ بیرته پرانیستل سو. د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر پرون یکشنبه له 6 میلیونو او 2.5 لک کسان واوښت، او د دغه وایرس له کبله د مړو شمیر هم نږدې 3,000 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینیسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلی دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوازد پولیسو لخوا نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تو پر کولو لپاره وشکې بهونکې غاز وکارول. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کینی اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي رامنځته کولو تورنه ده. او هغه دوه امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان چې د لومړي وار لپاره په یو خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سی وو نړیوالي فضایي اډې ته ننوتل. د دغه ستورمزلو د سورلي بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندي په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالي فضایي اډې ته رسیدلې ده. ډاګ هیرلي او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یو امریکایي ستورمزلو سره یو ځای سول او شای تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلې خاورې فضانه پردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا او د روسیې په سیوز توغندیو کې چې د قزاقستان له بایکونار فضایي اډې به توغول کېدل متکی وه. دغه ماموریت چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې جوړه شوې بېړۍ پکې ازمویل شوې خصوصي کمپنیو ته لاره اوروي چې ستورمزلې نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د تجارتي فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوې چې نن 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشی شي. په دې خبرونه کې به دا موضوع تعقیب کړو او وګورو چې دغه بندیان خوشی شوي کنه او همدارنګه که چیرې دا بندیان خوشی په دې سره به د طالب بندیانو مجموعي شمیر چې خوشی شوي څومره کسانو ته ورسیږي. همدارنګه به په ننګرهار کې د غلاو او نامنیو د زیاتېدو په اړه له ننګرهار نه زموږ د خبریال ریپورت درسره شریک کړو. دا خبرګولی یا چوزا دولسمه د ماشوم لورځ سره برابر ده. یونیسف د ماشومان لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق دی او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمای کې ونیز بحث لرو. تما کیږي چې نن به 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان په لړ کې خوشې کیږي چې د شاوخوا 3000 بندیانو د خوشې کولو یو لړۍ پیل کړې وه. طالبان د خپلو 15000 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا چې په دې برخه کې تازه پرمختګونه څه دي له کابل څخه زما همکاره ناجیا صافی را سره په تماس کې ده. ناجیا جانې خبرونې ته ستړي مشي، له تاسو به جزئیات واورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشی شي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشی شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی او تر څو طالب بندیان تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان فیصل که هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې نن به 290 نور طالب بندیان خوشی شي. له دغه سره به د خوشی شوی او طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې تر اوسه پورې 2200 سلوراتیا طالب بندیان خوشی شوی. که څه هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو دغلته د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالب چارواکو په خبرو کې تفاوت موجود دی. افغان حکومت هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوی هوکړې یو برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15000 طالب بندیانو آزادی ده، خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته به ورسیږي. خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او د مخامخ خبرو پیل دی، تر اوسه لا سنشته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته په تمه دي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې رپورټونه ورکړل شوي چې تر ټولو خونړۍ پیښې پکتیا کې د طالبانو لخوا د 1400 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو ناجیه صافی دوستانو له کابل څخه مو د ناجیه صافی په رپورټ کې دا افغانستان د زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بهیر وروستي معلومات واوریدل. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په جلال آباد ښار کې په وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غلاوي، شوکي او وژنې کېږي. په دې اړه به د ننګرهار څخه د سحرګل امیرزی رپورټ واورو.
د جلال آباد ښاریان وایي چې په دغه ښار کې په رڼا ورځ غلاوي او شوکماري زیاتې شوې چې له امله یې لستونزو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بیکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسولین دي پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندې کړي.
محمود ام لنګرار ولایت ها جلالباد خار سه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولې د دې د وجه د کوسو کې لاګانې سخت ډېرې شوې دي او د هبل ورځم د زمون کوسې سر کې پرانا ورځ معنی څلور کسرات دیو کسنه تاو شول او نغدي پیسې او موبایل تریوا سونور په مخ لاړل. د حکومت زمون کوسنه چې د دې مخاوني سي
امید ما د جلالباد خار سه د کانتی حکومت را مستقله ده د دې سره چې د خلکو کاروبارونه په ټپ ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. امدا یو سو ځوانان پدې شي وي پدې خار کې چې خلک چې د پرانا ورځ باندې ودري او د چاکو فنچي په زور باندې چې د غوي د جوغوي څخه په موبایل اخلي د جګو ټوپ اسی تری اخلي نور زی په خپل مخ باندې.
دا په داسې حال کې د چيله تیر دوه میاشتې رئیس په جلال آباد خار کې د کار روزګار پور کې دوه خلک شکایت کوي چې کشتمن خلک لاسنیوي ونکړي نو ژوند به لستون زړک شي. په جلال آباد خار کې لا هم کار روزګار پټه په ولړ حالت کې ده چې ور سره د بیکاری په کچه کې لوړواله راغله ده. چې د جلال آباد د خاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسولین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسي په حال کې دي او هیڅ وخت بچاته د خاري نظم د خرابوالي اجازه ورنکړي. د ننګرهار د امنیت کمانډانې ویان فرید خان وایي سره لدې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د خار په ټولو ناحیو کې خپل ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هر ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس د هغه سي موضوعات ته جدي دي او کوشش کوي چې دا سنور د قضیه نور څه ته راکته کی او موږ د ولس نړۍ خوشاله یو موږ د ولس ته مننه کوو چې موږ سره خام کاری کوي په وخت سمال موږ ته راپور راکړي اطلاعات راکړي چې
یادونه وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي. د جلال آباد خاریان وایي لولګي نمرې خو دا چې غلا او شوکمار خلک په بیرحمۍ د نورو له لاسونو د هغوی مالونه شوکوي بده ده او باید مخه ونیول شي. سحرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وروسته په خبرونه کې له کندوز څخه هم د خلکو هغه شکایتونه در سره شریکوو چې دغلته د نامنیو د زیاتېدو او همدارنګه د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه لري. د ماشوم د ورځې په مناسبت د یونیسف او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په غندې خنوم ریپورت لرو چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څرګندې کړې. خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو، روسیې ته ځو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایرس له کبله ځینې لګیدلي بندیزونه راکمیږي. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس اوج نور ختم شوی، خو دا محدودیتونه په احتیاط راکمیږي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
تمه ده نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچنۍ سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستی لوی ښار دی چې تر دوو میاشتو وروسته د کورونا وایرس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس شمیرې تر 6,000,000 اوښتی دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کورونا وایرس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته لږ راکمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیې کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4,500 شدل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمیر 4,500 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ موادو اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي، او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي، خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي، او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی، خو یو شمیر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر 1.5 څخه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلې دی، 15,500 مثبت پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري، د کورونا وایرس د ازموینو سطح کمه ده، او دا په دې معنی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډیر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 تنه شدل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایرس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډیری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي، او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم ل ډی وی نادر څخه څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 2,000 واګونه سوداګریز مالونه هیواد ته راوارد شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې بازارونو کې د موادو د بیې د کنټرول په موخه ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړه د سور له 1.5 څخه د جوزا تر 9 نیټې د حیرتان، اقینې او تورغندۍ بندرونو له لارې 1,390 کانټینر سوداګریز مالونه چې په ټوله کې 109,000 ټنه کېږي هیواد ته وارد شوي دي. د حقشناس په خبره دی مالونو کې اوړه، غنم، مایع ګاز، غوړي او نور غیر خوراکي او ودانی ستوکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت کوشش کوي چې د بندرونو له لارې د سوداګریزو او خوراکي موادو د لیږد بهیر چټک شي. لزګونو افغانو سوداګرو د سپین بولدک چمن بندر کې د صادراتو د یو ځل بیا پای لپاره لاریون کړی دی. د افغانستان د متشبثینو بورډ مشر حجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لسلو زیات سوداګر دوه ورځې کیږي چې راټول شوي. د دوی د لاریون مخه هم د سپین بولدک، چمن او تورخم بندرونو له لارې د صادراتو پیل کول دي. حجی آغا وایي د کرونا وایروس خپرېدو را په دې خوا د بندرونو کې صادرات درېدلي او یوازې واردات جریان لري. د ښاغلي آغا په وینا افغانو سوداګرو ته د صادراتو درېدو وروسته زرګونه ډالر تاوان اوښتی دی. د حجی آغا په خبره اوس د میوو د صادراتو وخت دی، نو ځکه دا بندرونه باید پرانیسته شي. حجی آغا وایي د سوداګرو دا ستونزه یې د سوداګرۍ وزارت او نورو حکومتي چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د حل لار ورته پیدا کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندۍ روپۍ نهه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان شکایت کوي چې دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. دوی وایي د ولایت ډیره برخه له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دغه وسلواله ډله ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي. په اړه یې له کندوز څخه د اجمل لارین رپورټ اورو.
د کندوز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یو قول اردو له بشپړه ځواکونو سره موجود ده، خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو پنځه کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینولو په برخه کې پرله پسې ژمنې کړې، خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې دا څونه وخت کې جنګونه دي، ناامني ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنګونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تصفیوي عملیات شروع کړي تر څو د خلک امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت ده، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
بل خو د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز سیمه ییزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهباز صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در همه های این شهر به گونه‌ای بی پیشینه.
لا هم کندوز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. دی ولایتی شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قول اردو هم لرو، لیواګان هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه غوښ کې څو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي، او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي، نو زه فکر کوم چې همغه څلور نویم پنځه نویم کال پیښې سره به د قندز خلک مخامخ شي.
خو په کندوز کې د پامیر د دوه سوه ولسم قول اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخص اردوی ملي قول اردوی د صدر عبدالهادي پامیر آمادګي عام و تام
دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې پنځه کاله وړاندې د ملي یووالي حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریز. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوه لښ په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. غبرګولی یا د جوزاد ولسم د ماشوم د ورځ سره برابر ده. یونیسف او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور هم پرې ورسیات شوي. نسیم شفق او په دې اړه نور تفصیل.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز را ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس روپۍ راته پاتې کی او او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو خو سو ما پلار می ک چورو غو کنه دل زړه می کی چلووی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړدې چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد پوتسیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغه هر ورځ سخت او شاقه کارونه تر سره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
تاسفانه افغانستان د ماشومانو د لپاره یو صحیح واد نه دی. کرونا د ماشومانو پر مستنجو باندې نورم ورور اضافه کړی دی او دا مثلا فقر کچې دا کار به کار باندې چې د کرونا په وجره منتسب ده دا نورم دوام پیدا کړي او په نهایت کې د ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روزو باندې وړي.
خاغل نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 6 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي له بده مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کیدل په بشپړ ډول منی شوي دي، خو له بده مرغه دوی د خپلو اساسي حقوقو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان تر سره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوس هم هغه ته یو ریپورت چې آیفون یا د اپل د کمپنۍ نور وسایل کاروي. اپل کمپنۍ په ورستیو کې دا د خپلو کارونکو لپاره اسانه کړی چې خپل آیفونونه د مخله آی ډی یا درس پرته پاسانی پرانیزي. سمت ساروان مو پریپوي
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه افیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی لري او لري لري موبایل آن لاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یو له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنی وای چې د دې ستونزې چې نن سبا ډیر خلک ورسره پتنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وای په خپلو موبایلونو کې د آی او ایس 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وای چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډي یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2018 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی وو، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به یې کانفرنس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم رازو خبرونو ته صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړئ.
د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړه. د آذربایجان ترند خبري اژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انی پاتمر او ایلمر محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې پر دې مسله بحث وکړ. د ننګرهار اچارباکي وای په حصار کولسوالی کې د دولت شپاړس مخالف وسلوال وژل سیوی ویل سیوی دغه وسلوال ورسته له هغه وژل سول چې اولې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه تیر شپه ډلې بریدونه پیل کړل چې ورسته وسلوال نشته وسوه. د نړۍ کې کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن دروسی په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د امریکا په لښت تل لږه 15 اویا شهرونو کې پرون سخت مظاهره روانې وي. خلک په مینسوټا کې تیر دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم دی و شپږ تلويشت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلې دي او هغه دوه امریکایي ستور مزلې چې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 26 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې کوم خبرونه او ریپورتونه خبره شوی تفصیلی هر وخت زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. ونیس پروګرام تر ازو ونیس بحث وړاندې کیږي. رحمت الله افغان کوربه دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته جګړه
کوي. د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دیونی بحث مو د طالب زندانیانو د ازادي دو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د بحث کوربه ز رحمت الله افغانیم. د کوچنی اختر پښپا وسله بالو طالبانو خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې په مقابل لوري به حمله نه کوي. افغان حکومت هم ورته ژمنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خنیه د سرګندولو لپاره په یو بیساري اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د ازادي دو اعلان وکړ چې د اختر په دویم ورځ سل او په دریم ورځ یې د افغانستان له بیلابیلو زندانونو څخه 900 طالب زندانیان آزاد کړل. له نورو کلونو برخلاف تیر کوچنی اختر له کومې سترې امنیتي پیښې پرته ونمانځل سو. افغان ولس د افغان حکومت او طالبانو د اقدام خوشاله کړل. د طالب زندانیانو د ازادېدو او د حکومت د ښه نیت د ښکاره کولو لپاره او د سولې پروسې د چټک څرنګوالي په اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جبر صاحب، د حکومت دغه اقدام چې د اوربان په بدل کې د بندیانو د خلاصون ژمنه وکړه او اقدامات هم وکړل، دغه څه ډول یو اقدام ده؟
نو په اقدام خو یو سیاسي هغه یو سیاسي پریکړه چې کدا دی سولې په خیری او ویده سویتنه بندي دا خو نیک اقدام دی. حقوقي نگان خو نسی توجیه کېدلی، هغه ته دلیل نشته. ولې غل پاره چې دا زندانیان باید په اطمینان سره د دوی دوسیه مطالعه شوی وي، هغه مسائل چې ارتباط درلود، هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغې جدي جنایاتو په ارتباط، هغه باید اپیل شوي وي، هغه دوسیه څېړل شوي وي. که دوی دا کار کوي خو ښه کار دی، ولې تر اوسه پورې دغه 2000 خوشي کړي دي؟ او که نه یې کړي دلته، نو بیا یو ستونزه منځته راځي د دې لپاره چې دغه زندانیانو خو اکثریت یې وویلي چې کوم ضمانت نه ده ورکړی، وی ویلي چې که موږ ته رهبري امر وکړي موږ بېرته جنګ میدان ته راوځو. ټولو خپل مصیبو کې هم دا خبرې وښیي، دې لپاره دا ستونزه خلقوي. مګر که د تضمین موجود وي چې اوربند کېږي، ادامه پیدا کوي اوربند، او دا سولې ته ګټور ثابتېږي، نو دلته فکر کوم چې خلاصون د زندانیان یو هغه دی، یو مثبت اړخ ډېر دی.
دغه 2000 زندانیان چې د افغان حکومت لژمنې سره سم خلاصېږي، دغه کې په کومه کټګوري کې خلک شامل دي؟ یعنی د سختو جرمونو طالبان دي که داسې په عادي جرمونو نیول شوي طالبان دي؟
فکر نه کوم چې عادي طالبان یې دې لپاره چې طالبان خو تقریبا په حدود د زیاتر له 2000 غدي بندي دي په مختلفو محابسو د افغانستان کې، په ولایاتو کې، بګرام کې، او په هغه کې په دا پلچرخي کې نور خپله دا لست چې ورکړ شوی دی د طالبان لخوا، دا هغه خلک دي چې هغه قوماندانانو مهم خلکو او هغه خلکو نقش ډېرو په دې وینه تویدله کې. له هغه له خاطره په مجموع کې دا زندانیان هغه مهم زندانیان د طالبان و، راټول 15000 کسه چې دلته راغلي. طبعا یو تعداد یې بیا ډېر مهم دی، یو تعداد یې د منځنۍ کچې خلک دي. له هغه له خاطره دا فقط یو هغه دی، یو استدلال کېدلی شي، یو براءت ورکول کېدلی شي هم طالبانو ته هم حکومت چې سوله راولي د آزادي د زندانیانو، او اوربند ادامه پیدا کړي. غیر له خو شریعت نگان خپل طالبانو غاړه بندیږي چې دلته حق ولب مطرحي او خلک زیان منسوي، او هغه بیا هغه مجازات نشي دا خلک.
قلاتول صاحب، طالبانو له رسنیو سره په خبرو کې ولیدي چې دوی د خپلو چارواکو هغه اوامرو ته منتظر دي، څه ډول چې دوی ته هدایت کیږي دوی به اقدامات وکړي. د تاسو له نظره ستونزه دلته نه ده چې دغه طالبان چې خلاصیږي بغیر له ضمانت بیرته د جګړو لیکو تلته د جګړې لیکې پیاوړي کوي؟
د لوی او مهربان خدای په نامه لومړی سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، رنجبر صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که چېرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ، دود، دستور ته پاملرنه وکړو، او دا وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی. د جرګو او مرکو یو شرط هم دا دی چې هغه شرایط چې کېښودل کېږي په هغو باندې غور کېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا له کال نه زیات په دغو مسایلو باندې بحث سوی دی، غور سوی دی، بلاخره یوې نیمګړې موافقې ته سره رسیدلی دي. او په دې خبره چې کومه تاسو یاده کړله چې د طالبانو یا د وسلوالو مخالفینو لیکې به پیاوړي سي، تر کومه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، له دوی نه لیکلي تضمینونه هم اخیستل شوي دي چې د دوهم ځل دپاره به بیا پوځي لیکو ته نه ځي، او بیا به وسله نه اوچتوي، بلکې خپل آرام او عادي ژوند ته به ادامه ورکوي. دا که بیا چیرته د دوهم ځل دپاره بیا دوی په کومه حادثه کې راګیریږي، نو هغه ته مجرم متکرر ویل کېږي، او په قانون کې د هغو د مجازاتو په اړوند باندې صراحت موجود دی. نو زه په دې باندې باوري یم چې د افغانستان خلک د دې څلورو لسیزو جګړو نه ډېر ستړي دي، ستومانه دي. هیچا ته د توان، انرژي او حوصله نوره پاتې نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي، او خاصتا ځوانه طبقه چې دواړو لورو ته د جګړې قربانیان دي، دا خلک هم ډېر ستړي دي. دا طبقه ډېر نور نه غواړي چې په افغانستان کې باید جګړه دوام پیدا کړي، او دا یو نیک اقدام دی د سولې ته رسیدو لپاره د شرایطو د منلو په اعتبار باندې. او زه تر ډېره حده پورې په دې باندې متیقن یم چې زیات شمېر هغه خوشې شوي بندیان به بیا زړه ښه نه کړي چې دوی د جګړو لیکو ته لاړ شي، ځکه دوی له دغه حالت نه پند واخیست، او دغه د محبسو د جګړې مزه یې وڅکله. نو
قلاتول صاحب، که څه هم د حکومت دغه اقدام په نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه ځینې اندېښنې راوپارولې. دغه اندېښنې په څه معنا دي؟
خو اندېښنې یعنی هیڅ اقدام هیڅ نظر به مخالفت نه وي. یو تعداد خلک خپل بقا او پایښت په جګړو کې ویني، او هغوی ته هم موږ توصیه د افغانستان د خلکو توصیه غوښتنه ورته ده چې ورنو نور نو چې سوله په هر شکل دی اشکال او په هر شرایطو باندې تضمینیږي. د افغانستان حکومت، د افغانستان ټول خلک باید غاړه ورته کیږدي، باید ویمني. ولی هغه څوک چې خپل ایدئولوژیکي او خپل د سیاسي جریاناتو نظرونه لري، غواړي چې پروسه مختل کی، سبوتاژ کی، د هغوی دپاره د افغانستان د خلکو پیغام دا دی چې نور زیاتي خپل طبقاتي ګټو نه منحرف سي او فقط غاړه دې ته کیږدي چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې تلپاتې او
رجبر صاحب، حکومت د اوربند په بدل کې دغه اقدام وکړ او شاوخوا د 2000 بندیانو د خلاصون اقدامات وکړل. دغه اقدامات د طالبانو له لوري او همدارنګه د حکومت له لوري څومره افغانان سره تنګ دي کولای شي؟
ګوري که اراده د صلح نه وي، خو صلح نه وي خو هیڅ نو گذشتم ګټه نه کوي. تر اوسه پورې زه په دې معتقدم چې طالبانو هیڅ نو گذشت د خپل مطالبات په قسمت کې نه ده کړی. نو هغه واقعي سوله که څوک غواړي او نه ته ټول د موږ ارزښتونه په پښو لاندې نه کوي، نو دغه متقابلې غوښتنې باید په نظر کې ونیسي. په دې عقیده یم چې هیڅ وخت کې دا شونې نه ده چې سوله یک جانبه پروسه مخکې لاړه شي. دوی فشار راوړي چې باید ټول 5000 زندانیان خوشي شي. په داسې حال کې چې قلعتوار صاحب هغه د دودی مصاحبې واورېدلې، وویلې که موږ ته د موږ قوماندانان امر وکړي موږ به سره جنګ کوو، واضح وویلې دغه زندانیان چې خوشي شول. هیڅ نوه ضمانت ترې نه ده اخیستل شوی. که اخیستل شوی هغه ضمانت بې مفهومه ده یا خوشی چتی کاغذ دی. باید توجه جدی وسی. دا 15000 کسه خو یو اردو ده، هغه که بیرته راځي د جنگ میدان ته، نو دا خو د موږ ټولو عسکري وژلي دي، د موږ خلک زیانمن کړي دي. زه بیا وایم ټول دې خوشي سي، 2000 دې خوشي سي، په شرط دې چې بین ملي ضمانت او زراوري ورکړي چې دا خلک بیرته جګړې میدان ته نه راځي. او البته خو متقابل هغه مذاکرات مخامخ شروع کیږي او اوربند اوربند دایمي اوربند هغه کیږي حاکم کیږي. کده مسائل خپل زندانیان او خوشکیدل په ټولو تفاهماتو کې د ټول نړۍ حقوقي نگاه د آخري موضوع ده چې زندانیان خوشی کیږي. بال اوربند بال مذاکرات او بال دغه په ټولو مسائلو مصالحه وسی، لکه وخت کې بیا زندانیان متقابل خوشی کیږي. دلته ټول مسائل سرچپه مخکېږي. د دې لپاره چې موږ هغه کچه د پوهې نه لرو چې په دغه خبرو سر خلاص کړو، موږ چې آیا هغه سوله باوقار او باعزت سوله چې تمه لري د افغانستان خلک هغه کیدلی شي چې په دغه شکل تأمین شي، او یاد دی چې موږ هر وړاندیز د مخالف لوري ته غاړه ږدو او دې ته بیا وایو ټټر وخو چې دا موږ سوله غواړو په دې وطن کې. دا سوله غوښتنه نه ده، دا مخالف د سوله یو 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 کار دی چې په آینده کې وینې پورې هم ډېروي. زه بیا هم تکراروم چې موږ جدي طرفدار د سوله یاستو، ازادي د ټولو زندانیان یاستو. د طالبانو 2000 نه زیات زندانیان دي، مګر باید دغه ضمانت وجود ولري، دغه باید تفاهم منځته راسي چې دایمي اوربند قائم سی او مذاکرات مخامخ شروع سی.
قلاتوال صاحب، خبر ده نه و چې له سولې له خبرو نه وروسته دغه بندیان خوشی سوي ول کوم مخکې چې رنجبر صاحب ورته یادونه وکړه.
یو څه چې یادونه باید وکړم، داسې محسوسیږي چې د پردې شاته ځینی خبرې داسې روانې دي، او استدلال هم شاید دا وسیږي چې که هغه افشا کی مطبوعاتي کی رسنیزي کی کېدای شي چې پروسه زیانمنه سي. او له بل لوري نه تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت باندې هم نړیوال فشارونه زیات دي چې په قطر کې لاستیک شوي شرایط باید په شکل د اشکال شوي باید ویمني. نو خبره دې ته پاتې کېږي چې موږ د با عزت سولې خبرې کوو، نو زه نه پوهېږم چې بې عزته او با عزته که تعریف سي کوم حالت ته ویل کېږي. او د افغانستان کې خو تر اوسه پورې دغه یو نوی اصطلاح چې با عزته سوله رایج شوې ده، موږ تر اخره پورې په دې په تعریف باندې ونه توانېدلو چې تعریف یې کړو چې با عزته سوله معنا څه.
یعنی
قلاتوال
صاحب، مطلب د حکومت دلته د اتل تیرو نولو سکلونو لاسته راوړنې همدارنګه د بشري حقونو او ورسره د بیان د ازادي تضمین دي ته به عزت سوله وایي؟
جناب محترم، که تاسو د افغانستان د جمهور رئیس خبري اوریدلې وي،
هغوی د اتلس کلنو یا نولس کلنو لاسته راوړنو په اړه باندې په وضاحت سره څو ځلې دا خبره تکرار کړل چې موږ په دغو لاسته راوړنو باندې کومه معامله نه
کوو. جمهوریت باندې هم
حقوق او همدارنګه هغه ډیموکراسي د یادې لپاره چې او هغه لاسته راوړنې چې دلته په افغانستان کې لرو په هیڅ وجه باندې په هغې باندې معامله ونیسي خو په خپل ذات کې نور خپله حل دلته
مننه ارنجبر صاحب کدار ته و چې دغه بندیان چې خلاصيږي دغه د تاسو له نظر د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي؟
یقینا کولای شي. زه په هم تکراروم به عزت سوله هر چې سړی تسلیم شي وصله کې دي او سوله وکي او نو توې دنه بندګي خلاص خبر حل ده چې اقلا فارس په سر خلاصي او په عزت مغد شتاسي توزیع کړله. یقینا د سوله پروسې ته هغه کې مرسته کوي دغه زندانانو خلاصېدل په دې کې شک نشته. په شرط دي زه بیا هم همیشه تکراروم ک اراده د سوله موجوده دي طالبانو لخوا ک اراده نه یې نو خدای دې چې د هر کار شې ده هغه طریقه چې هغه اغه غوښتنی او شرایط چې سل په سل کې ونه منل شي نو هغه به هیڅ وخت هیڅ ولا ځان شي په شکل د اشکال به ویني چې د
رنجبر صاحب په بخنه سره رنجبر صاحب خبر د خاطه کوم خبر د خاطه کوم د طالبانو نیت تخکاریږي په تیر دوه لسیزو کې دوم ځل د چي اوربان اعلان کې هم د رنګ د تیر اختر دوه کال وړاندې اختر او دغه څو ورځې وړاندې چې تیر سده دغه اختر دته په کتلو سره طالبان هم اراده لري
زه اراده خو موږ ته عمل کې نه لیدلې خاصه نه لیدلې دې لپاره موږ دې لیدلې چې دولت چې کې وسی چې راځه کې نه چوغه کې غوغه وي دولت سره به څنګه کېګم نه آیا اراده یې سره دې څه وای دا خو د خندا وړ ده د ته هیڅ نو منطق موجود ده دولت د دولت عسكر تاسو سره جنگ کوي د دولت امنیتي قوتونه وینه ته د ملک د دفاع لپاره او سرقومندان دی اعلی جمهور رئیس دی او ته وایې چې زه د خطرلو ټپلو سره کینم دولت سره نه کینم دا خو اراده موجوده نه ده یقینا هر وخت دی ویلې او واقع بینانه عمل وکړي چې موږ دولت سره کینو دولت ویل دي چې بدون له هر نوع شرایط او هر چیرې چې طالبان وغوړي موږ کینو د ته اراده دي سولې وایي او غیم د ته سره غاړه کیدی او لکه ورونو غوندې د لکه واقع مسلمانانو غوندې چې د مسلمان وینې ته د خپل لوی ګناه ده د ویلاسي مذاکراتو کې په کابل کې کېدې مذاکراتو کې شرایط ورته آماده کیږي نو هغه وخت چې اراده د سولې موجوده ده غیر له خو موږ همیشه پلمی وینو پلمی دغه 15000 طالبان مطلق پلمه ده خلیجات چې کارو شي په فارسی کې وایي اس کیسی خلیفہ می بخشه چې د دولت د افغانستان لخوا 15000 طالبان وربشي دا خپل لوی تیروتنه و چې خلیزاد وکړه لوی جنجال جوړ کړ افغانستان یو مستقل هیواد دی موږ کې احتیاج اسو محتاج اسو امریکا ته دور ملکونه ته موږ لوی لګتنه تر شل کالو کې دفاع کړې ده لوی حماقت ده که موږ وایو چې دغه هر شي چې موږ تراکي موږ باید بند دي دوی وګالو دغه دغه نه پایدای شو دی نیولې دي دلته مفته او دغه بیا لس بندرونه میدان هوایي بدون یو قرآن منتبره که ایتول مفتده دا په دنیا کې ساره اینه لوی دغه ساعتم بخشیش افغانستان جمهور ریحانو کرده بزن خاطره منگه دغه توقول رو چه طالبان واقعا اراده دی سولی ولری او کینی داوی نتویده نبنده که افغان وجه نبنده سی او سول راسی په افغانستان که
مننه اقلات وال صاحب د دې لپاره چې نور هم بین الافغاني خبرو ته نږدې سي افغانان او باور فضا رامنځته سي طالبانو ته څه کول په کار دي افغان حکومت څه کول په کار دي په داسې حال کې چې طالبانو د اوربند اعلان کړی دی کده پور کم بدل سي همدارنګه افغان حکومت د 2000 بندیانو د خلاصون ویل دي کده وګدمهال سي څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کیږي افغانان
ارض باید دوام کمه مشکل دین چې تاسو په څنډه په دوام درته درکم
مهرباني
یو یادونه باید وکم چې هر سړی ل خپل لیدلور نه با عزت او بی عزت تعریف ولای سي تحلیل ولای سي ارز ولای سي او د نظر څرګندونه ور باندې کولای سي په دې باندې زه فکر کوم چې د افغانستان یو وړ ماشوم هم اوس پیږي په دې ته به ضرورت هم کې پیدا کیږي چې څوک موږ پوکړی سي چې با عزت دادا او بی عزت دادا په صورت ما ته شاعر کلام را یاد شو چې د قبلې ډډې راخیږي او کدی بل ډډې موږ تیارو اهل خلکو ته خپل مرد په کار د افغانستان خلک سول غواړي د افغانستان خلک دا غواړي چې دغه تیارې کوټې روښانه شي کلمر د شرق راخیږي او کدی غرب نه باید راوځي او دغه حالت باید خاتمه ورته ورکړي تاسو یو سیاسي جریان کلونه د انحصار په شکل باندې خپل اراده د افغانستان په خلکو باندې تحمیلوي د افغانستان خلکو ته نور زیاتې د منلو وړ نه ده په هر صورت باندې د باندې لانی باید موږ وڅېړو
او لازم دوار جانب ته ده تاسو پښتن دا وتر لازم دوار جانب ته ده لازم ده چې د افغانستان خلکو اوختنه دا ټول لسیزو ته توې ده او زمون د تاریخ پانی را اړول لکه تا کتل او په عیني وخت کې درسته ارزونه لوځته ول حالات ده چې موږ خپل موخه ته چې هغه رسول امن دی ورسی او یو اندازه ان اټاف او نرمښت په خپل دریزو کې راوځي دا خو هغه دي جرمونه دي مرکو دي سوني دي ناس ته پاس دي اصول دي یعني او که دواړه جانب په خپل چې لازم دواړو جانب ته داد شي په خپل دریزو کې باید نرمښت راوړي د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی باید وکړي او خپل اراده باید په نور باندې تحمل او قبول نه کړی بلکې د افغانستان د خلکو اراده ته باید ټول تسلیم شو او چې هغه د سولې تضمین دی د افغانستان خلک سولې غواړي او کچېته په دریدونو کې نرمښت رامنځته نشي زه په دې باندې متيقنه یم چې خو هم ویل و چې د سولې د سولې مذاکرات لري او هدف پوری تاکتیکی دی ار وخت چې سولې ستراتیژي وټاکل سولې ار وخت چې د جانبینو په منځ کې اعتماد او د باور فضا رامنځته سولې د باور د فضا رامنځته کېدل دغه لری واټن او فاصله چې راځي څه بده یوازې یوازې په خنیت باندې کېدل شي ترنیږدې کې نو په وګړو کې دغه شرایط و چې د بندیانو خوشی کېدل دي په تدریج سره د افغانستان حکومت اوس هم تر اوسه پورې ډیر زیات مقاومت وکړ ولی تاسو یاد دي چې داسې ویل کېدل چې په یو ځل باید د 15000 بندیان باید خوشی شي اما د زینو مقاومت په مقاومتونو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې په تدریج سره سلسل او چې د دې ورستی ځل کې 2000 کې د شي چې لدین ورسته په دریم پړاو کې چې کله مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیل کیږي کېدای شي چې هغه 15000 کسانو ته 15000 نام شاید واوري چې خنیتونه څرګند شي لازم ده چې واره نوري به په دې اړوند باندې ټول دریځونه باندې بیا کتنې وکړي او سولته در رسیدو په خاطر باندې د افغانستان د خلکو اراده په نظر
رنجبر صاحب له دې لپاره چې یو زنداني له زندان آزاد سي له حقوقي پلوه دوسیه به څو پړاو وڅېړل سي څه ډول وڅېړل سي او څه ډول تضمین واخیستل سي له حقوقي پلوه البته نه له سیاسي پلوه
نو حقوقي پلوه خو واضح ده غو ټول په قوانینو کې هغه تحصیل سي دي د مسائل راغلي دي یو زنداني موږ خبر سیاسي زنداني نه لرو دا ټول هغه جرایم باندې مرتکب شوی دی چې دوی نیول شوی دی او مختلف قیدونه په خاطر دي حبس په ثلاثه محاکم کې خاطر دي او د قانوني د پر بنا د حبس په دوی تکمیل کې مګر کوم وخت چې دغه جمهور رئیس د اساسي قانون پر بنا هغه شرایط چې په خپل قانون کې راغلي دي چې خپل جمهور رئیس مقرر لري چې بدون نظر نیول د قانون کې ټول وبشي په قوانینو کې راغلي دي چې جمهور رئیس هغه چا چې هغه انتحاري حمله کړې دي هغه چا چې دولت مقابل کې قیام کړی دی دغه د بخلو خطر نه لري هغه تخفیف کولای شي د اعدام په عمري ابدی حبس باندې ما وړاندې ویل چې دوسی دا رقم شړل کیږي چې د اړیو بیل دوسیه چې تومره دوی په حبس محکوم دي ټول امکان دي دېسته چې دغه بخله عوامل دي دي چې د تجدید تربیت سی او بیا جرایم باندې لاس پورې نکی که کدی سی چې پیش له موعد هم بعضی کلونه وبخل سی هغه په شرط چې مطمئن سی ترنوال او د محبس کارمندان چې دغه مجرم اصلاح شوی دی او بیرته بیا مرتکب د جرم نه ګرځي ما وړاندې وویل چې د خلکو خو اکثریت په مصاحبو کې واضح وویل چې موږ که موږ ته ووایي موږ بیرته جنګ ته راوځو همدا رقمې وویل واضح ما خپله واورېدل نو دا بیا هغه دی دا هغه شرایط دي قانوني نه دي زه د قانون نگانه هیڅ نو نسم توجیه کولی دغه ازادي د زندانیانو فقط یو توجیه لري بس اغه څنګه چې قلاتوار صاحب مرته اشاره وکړه زه قابل نور سره موافقم چې دغه عمل د سولې بهیر ګړندې کوي او موږ ته سولې او ثبات راوړي او دغه وینې څو دنه لمیزځي او افغان وجل لمیزځي او واقعن لمیزځي په دغه حالت کې د باندې کېدلې شي چې پور د قوانینو باندې په کې کې خودل شي او د سترګي پټي شي مګر کده شي چې دغه زندانیان خوشي شي او دا خلک بیا د جنگ د غرونو ته ووزي چې هیڅ نو ضمانت هم موجود نه ده. د ضمانت خاتون چې اخیستی هغه یو عادي کاغذ دی، ما ویلې شو دی خو علني بیا خپل مصاحبو کې ویلې. نو په کوم حالت کې دغه زندانیانو خوشی کېدل، جنگ میدان نورم تودی، وینه نورم ډیریږي، تودولې لمدې لپاره دا وایم چې په هر شرایطو باندې په هر شکل باندې مطرح کولې چې دا باید حتما دا کار وشي او په دې کې توجه او دقت ونیسي. دا د ملي ګټو سره همغږي نه لري، د سولې سره همغږي نه لري. سوله نشي راوستلی دغه رقب احساساتي پرېکړې. نو زه بیا په دې عقیده یم چې قانوني او حقوقي هغه لار ورته نشته د خلاصون د دغه زندانیانو لپاره. فقط فقط سیاسي او هغه د پایلې هیله توجیه کېدلی شي چې موږ ووایو چې صحیح ده دا کار دې وشي.
قراتوال صاحب، د په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په توافقنامه کې داسې راغلي وو چې توافقنامې نه وروسته به شاوخوا 15,000 طالب بندیان خلاصیږي. دا خو د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامه او د افغانستان د حکومت لپاره ګټې څه دي؟
یو څه چې باید جدي پاملرنه ورته وکړو، هغه دا د حقوقي قانوني لحاظ باندې په حقیقت کې هم افغانستان یو خپلواک هیواد دی. دلته درې ګونې قواوې لرو، منتخبه حکومت لرو، اوغوته باندې نړیوال او د قطر مرکچیان هم باید ورته جدي پاملرنه ورته وکړي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت او منتخب دولت هوکړه موجوده نه وي، هر تصمیم چې په غیاب کې نیول کېږي هغه د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. نو دغه ټکي ته باید جدي پاملرنه ورته وشي او په بین الافغاني خبرو کې هر څه تصمیم چې نیول کېږي دا په خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده. او په دې کې جمهور هم خلاص نه لري او کېدلی شي چې په ډېر زغر سره قاطی تصمیم ونیسي که بندیان خوشي کېږي او که نور شرایط یې هغه له دواړو جانبو د وکړې نه وروسته په جدي توګه باندې عملي شي. او که د افغانستان د حکومت په غیاب کې کوم تصمیمونه نیول کېږي دا اصلا په حقوقي او قانوني لحاظ باندې د افغانستان د قوانینو نقض بلل کېږي.
کچیر دغه بندیانو لړۍ په ټاپه ودرېږي، یعنی لکه حکومت تقریبا دوه اونۍ وړاندې درول یو څه واقع به ولري، یعنی د بین الافغانی خبرې د پیل لپاره یو خنډ نه ده؟
مازمه همیشه تکرارون دا خبر چې اراده نه چې ټول خوشی کې جنگ دا پیدا کی او که اراده موجوده وي نو ولې طالبان نه کینی مذاکرات ته، ولی اوربان نه کوي؟ خو دوی هم په دې پیږي چې دغه پرېکړه د خلیزات غیر واقعي بینانه پرېکړه او دا د افغانستان دولت دلته هیڅ مطرح نه ده. نو دوی افغانستان دولت سره که اراده د سولې لري باید ډېر زر باید دوی باید کینی دولت سره خبرې شروع کړي او د خبرې په جریان کې موږ به هم بیا جدید ملاتړ وکړو. طالبانو چې زر خوشی کوي دا 15,000 کفایت نه کوي، باید ټول خوشی کوي. ټول هغه ځوانان دي، تیروتلي ځوانان دي چې بشری قوه ده چې ملک پی جوړیږي، ولې په زندان کې پراتی؟
ډیره زیاته مننه. د ولسی جرګې غړی لغړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر انجبر څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تربیه کې چاره
مننه. 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت څه کوي
نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو شور نه دی خبر دسرو لمبو
سما بچی لا د گودر ورو رکی یاد وی سما بچی لا د گودر ورو رکی یاد وی دوی په گودر لا لگی دلی اورنا دی خبر سوچ چی جنگ غواڑی د جنگل زور نا دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نا دی خبر سولم وو زما د کور دوران